سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوې د مشالې دو په بلګړې کې موږ عبدالحی کاکړ سره کلای کوم. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. په روانه غړې کې د پاکستان د بلوچستان قبایلي سیمو کراچۍ او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې ورته د وخت تر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. پیل د خبرونو. په پاکستان کې ایرانی سفیر د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړې. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. روسي چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافر وړونکې الوتکه رالیدلې او اور یې اخیستي چې پکې 16 کسان وژل شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړې. ویلي چې لیبی خوا اتحاد جوړوي او لبلی خوا ترګرو او انتها پسندانو ته پیسې ورکوي. د 24 مسلمان هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شوی چې مقصد یې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترګرو په ضد ګډه همکاري کول دي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان لپاره ایرانی سفیر مهدی هنردوست پښتنه راپورته کړه چې مسلمان هیوادونه د ترګري ضد جګړې په اړه جدي دي، نو بیا ولې ایران، شام او عراق له دې اتحاده بهر ساتل شوي دي؟ نوموړي اسلامي دولت وسواله ډله د ټول اسلامي نړۍ لپاره جدي خطر وبللی او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار وکړ. ایراني سفیر زیاته کړه چې د ایران ولسمشر به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان حکومت وایي له 2013 کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلشل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي ساجده بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو. په لیک کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عربه چې شمېر یې 1,40,000 شاوخوا دی او په دوم نمبر له متحده عرب امارات تو ایستل شوي دي. دا شان د داخله چارو وزیر ویلي برطانیې تر 2,500 زیات پاکستانیان بیرته ورلېږلي. په لیک کې ویل شوي چې د روس، بحرین، ترکیې، جنوبي افریقا، جرمني او تایلند په ګډون له 125 هیوادونو پاکستاني وګړي ایستل شوي دي. حکومت وایي غیر قانوني اسناد، پاسپورټونه تر ټاکل شوې مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستانیانو د ایستلو وجه دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پرمختیايي ادارې اف ډي اي تشتول شوي کارکونکي به ډېر ژر راخوشي کړل سي. دا کارکونکي نه ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تشتول شوي وو. د جمعې پر ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک مشالې ډوتول دوی د ځای خلکو په مرسته تشتونکي معلوم کړي دي. که څم ظفر اسلام وایي چې د اجتماعي موارد قانون لمخې د اخیستل شوو اقدامات په نتیجه کې تشتونکي معلوم کړي، خو د وسلوالو طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندوله ډلې سره تړلې بوړي مشالې ډوته ویلي چې دغه حکومتي کارکونکي دوی وړي دي. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام راپریوتو په پیښه کې 6 کسان مړه شوي دي. پیښه بیګا پیښه شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې د باران له وجې د حجي تماش په نوم د یو کس د کور بام ړنګ شو. پولیټیکل چارواکو مشالې ډوته ویلي په پیښه کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو په ګډون 6 کسان مړه شوي دي. دوی ورځې وړاندې هم په شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې هم د باران له وجې د کور دوو کوټو ړنګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 9 کسان مړه شوي وو. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي پرون مشال لري ټول په دې اړه د جرمني له حکومت سره پرې و موافقې خبرې کیږي.
اخراج اجباري را
فعلا قبول نمیکنیم. نوید اوس په زور ایستل نه منو. په نږدې راتلونکي کې مو پرې و موافقه له جرمني سره خبرې پیلېږي. افغانستان د دې موافقې مسوده تیاروي. تر دې مخکې دغه سی یو مسوده د جرمني لخوا ورسپارل شوې ده. پر هغه مو کار کړی دی. د تړون له چوکاټ پرته د اوس لپاره افغانستان د هو کسانو منلو ته تیاری نه لري چې له جرمني ایستل کیږي. تیر مالي د میلادي کال نږدې 1,00,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړي. د اروپای ټولنې شمیرې ښیي چې په جرمني کې شاوخوا زور افغانان ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 309 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2,000 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي د مشال لیډو افغان څانګې ته بېګا وویل چې ډېری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د نګرهار بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په کې زیاته برخه دایښ دي او وسلوال طالبان هم ترې ګډون لري دا وژل شوي او د وسو په شوقات نور کسان شوي دي.
د اج ډلې د روان مریض کال لومړی په ورستیو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د فعالیت پیل کړی، خو د چین ولسوال په ورستیو کې مشالېډو ټول چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. روسي چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافر وړونکې الوتکه هغه وخت راولویدله او اور یې واخیست چې د کښېنستو کوشش یې کولی. د بیړنیو حالاتو وزارت وایي دا پیښه نن شوې ده. د دوی په خبره تباه شوې الوتکه بوئنګ 3-5-8 ده چې پکې سپاره ټول 1 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 55 مسافران او 6 د الوتکې عمله ده. د روس سرکاري خبري اژانس تاس د هیواد د لوړ پوری تحقیقاتی ادارې له قوله وایي چې لومړنی معلومات ښیي چې الوتکه کښېنستله چې پر مځکه سخته ولګېده او ټوکړي ټوکړي سوه. دا پیښه له ماسکو څخه 950 کیلومتره لیرې سوې ده. چارواکي وایي زیاتره مسافران روسیان وو، خو البته ځینې بهرنیان هم په الوتکه کې سپاره وو. امریکایي پوځي چارواکي وایي روس خپل اکثریت جنگي الوتکې له شامه ایستلې دي او په تیرو 2 ورځو کې د دې هیواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قوماندې ویاند کرنل پیټرک رایډر تیره ورځ وویل روس ډېری جنگي الوتکې له شامه بهر کړې دي، خو تر اوسه لا هم په دې هیواد کې هلیکاپټر او ټرانسپورټري الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسي ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د حکم تصدیق د امریکا لخوا کېږي. ولادیمیر پوتین له شام څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو حکم کړی وو. او د بلجیم لومړی وزیر شال میشل ویلی سلا عبدالسلام چې پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه به جوړونکی ګڼل کېږي له 2 نورو کسانو سره نیولی دی. له مشال ریډیو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان لپاره د ایران سفیر د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې یو خوا د ترګري ضد اتحاد جوړوي او بل لور ته مشکوک ترګرو ته مالی مرستې ورکول کېږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هله ښودلې چې د فاټا پر پرمختیایي ادارې د ادارې 8 کارکونکي به ډېر ژر راخوشي کړي. د دوشنبه پر ورځ به نوروز منزل کیږي. په دې تړاو پرون په پېښور کې د افغان کنسلګری لخوا یو دستور سوي چې پکې سیاستوالانو په پېښو کې د نوروز په پېښور کې د نوروز په لړ کې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې پښتانه د کلتوري ترګري سره مخامخ دي.
مونږه یوازې د فزیکی ترګري سره مخامخ نه یو، مونږه فرهنګي ترګري سره مخامخ یو چې ځینې خلک غواړي چې مونږ خپل کلتور هیر کړو.
د انټرنیټ د لټون پانی ګوګل پښتو ژبه هم د دې برخه جوړ کړې. په افغانستان کې له ګوګل مننه سوي. څنګه
د ګوګل د لپاره درنیم زر لیکول کل د لیکونو ټول په کابل کې سره راځم کړل، بیا مو د لیکونو یو بل سره سرچ کړل چې 1 کیلومتر راغلل.
دا به په باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام کې وایي. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو خبرون کول واوریدل. د پاکستان لپاره د ایران سفیر په اسلام آباد کې له خبريالانو سره لیدلې دي او هلته لاغو سره په بیلابیلو چارو باندې خبرې کړې. په دې کې یو خبره هغه دا کړې چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد د یو ټوکه ده. دی وایي چې یو طرف ته د ترګري ضد اتحاد جوړیږي نو بل لور ته مشکوکو ترګرو ته مالی مرستې ورکول کېږي. تفصیل به له اسلام آباد رابع اکرم خان راکړي.
تیره ورځ د ایران سفیر چې دی هغه هم د نیشنل پریس کلب چې کوم غړي دي کوم خبریالان دي هغې سره یې خبرې کړې دي. د په دې خبرو کې دا په مختلفو معاملو خبرې کړې دي چې پکې د انرژۍ د توانایي دي د سعودي اتحاد دی، بیا داسې د ایراني صدر پاکستان ته د دورې په اړه هم دي. دوی ویل چې کم ایران غواړي چې پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی ورکړي دوی اراده لري. د دې نه علاوه د خطاب په وخت د ایرانی سفیر مهدی هنر دوست وینا وشي پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه چې کومه ده دغه د توانایي ضرورت په پاکستان کې پوره کولی شي او ایران کولی شي چې پاکستان ته دا په کم نرخونو ورکړي. د سعودي عرب مشرۍ کې جوړ کړی شوی اتحاد په اړه د وینا وه چې څلور دېرش رکنی ملکونو اتحاد باندې دې کې چې د وی څلور مهم ملکونه نشته او د په دې باندې تنقید وکړو. د دې نه علاوه د ایراني سفیر وینا وه چې پاکستان ته د ایران د صدر راتګ په اړه په روانه هفته کې یو معاهده هم د لاسلیک کېدو امکان دی او په دغه دوره کې چې د ایراني صدر به توانایي اقتصاد دفاع باندې خبرې اترې کوي. او بل د دا وویل چې پاکستان او ایران د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، باید چې د دې خاتمې لپاره دواړه ملکونه کوټلي کوشونه وکړي.
داوا رابعه اکرم خان له جنوبی وزیرستان نه ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تشتوڅوي کارکونکي له هم خلاص کړل سوي دي. پولیټیکل ایجنټ وای د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد د خصوصو اقدامات وروسته ورته د تشتونکو په اړه معلومات سوي. وبلخوا یوې وسله والې ډلې چې ځان ته ساوت ټایګر ګروپ وای ادا کړی چې دغه کسان یې تشتولي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل تو خلینا د قبایلانو د ترقیتی چارو د ادارې یا ایف ڈی اے تشتولی اته چارواکي لیا بے درکا دی را خوشی کړی شوی نه دی. خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک ته یقین دی چې د تشتولی چارواکو پر خوشی کول کښې به دوی زر کی بریالی شي. پولیټیکل ایجنټ ویایي
دا هو روان دا وکیا سره دا هغه موږ د دې په څیر سوال دا هغه څنګه مرګ هغه کړو دا هغه ترين په ډول په تاسو باندې لکه کورې په کورې کې دا هغه به پاته کوله دا چار څا کړو نو الله تعالی تعالی موږ دا یقین نشي موږ دې زړه په خبره کې کامیابی حاصله وي.
پولیټیکل ایجنټ دا زیاته کړه چې د سیمه په قبایلو د فشار او استلو په غرض انتظامیا او 50 قبایلونو نیولې د خاورې ذمہوار قبایلانو مکمله نه بندی دے دو ٹول مراعات سہولیات بند او دی سیمنا دے ورچانے او سیمتا پتگ را تگی بندیز لگوال آئے دے خوراک ساک شیونا ہاں ورطا نشی پریشوال دا وجہ دا چے قبائلیون دے ڈول سپیتے پر ڈانگ دے کمی لشکر پر جوڑوال مجبور شوال چپکوم چے شامل پر وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبائلیون با دے تشتاولیو چرواکیو لٹون او پر سیمک شے موجود ہر شک من سڑائی نرسی پولیٹیکل انتظامیہ تباہی حوالے کوی. یاد دیوی چہ دغا چرواکی دے روان میاشتے پلا سمے نیٹھے زنے وصلہ والاو کسانو آغا وقت ونیوال وطشتاول چکلا دوی دے توی خلا پسی میک شے دو بخور جوڑے دون کی ڈیم چو تنگیتا دے مینے دے پارا ورا غلی و چہ دے کمو دے تشتاولو با دکاولو پڑا بیا دے طالبانو دے ساؤت ٹائگر گروپ چہ کم خپل د یو بل مذهبي تنظیم جندولا سره پرابطیک شه بولی ترجمان زفران ایگل ومان اللہ او دایه هم وویل چه که حکومت ده دو زن غشتن ومانی بیا با دغا چرواکی خوشی کی خو آغا خپل غشتن رتوان نشوله. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیره اسماعیل خان.
په کراچی کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پولیسو او امنیتي ادارو پر څوکیو بریدونه زیات شوي دي. په دې دوران کې د درې بریدونه شوي دي. د جمعې په ورځ هم په داسې یوه حمله کې د رینجر ځواک درې سرتیري ژوبل شول. د سند رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر ادا کړی چې د حملو په تړاو یې څلور مشکوکه کسان نیولي دي. د کراچی محمد عمران رپورټ راکوي.
د جمعې په ورځ د خار کورنګي کراس سیمه کې په چوکۍ شوی حملې د ځای د کتنې پر مهال د رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر خبریالانو ته وویل چې په دغه چوکۍ څلور د رینجرز اهلکار موجود وو چې پکې دوه لږ او یو ډیر ژوبل شوی او د تیرې اونۍ راهیسې شو بریدونو وروسته څلور کسان نیولې شوي دي. دیوایي چې د تیرې اونۍ راهیسې درې بریدونه وشو. نور چې کومې دوه پیښې شوي دې لړکې موږ درې او پولیسو یو کس نیولی دی. دا چې څلور کسان نیولې شوي نو یلا تفصیل نشو خودلې ځکه چې د دوی نور ملګری او بیا څوک چې په دوی دا کار کوي دا غوی نیول مهم دي.
اس کے علاوہ ان سے یہ کام کروانے والے لوگ ہیں جن کا پکڑا جانا ضروری.
تیر ونه هم د خار په دوه سیمو کې د رینجرز په چوکیو او یو د پولیسو په تاڼه د لاسي بمونو د لارې حمله شوې وې. ولی په هغه کې څوک ژوبل شوی نه وو. د دې حملو په اړه د سند رینجرز مشر وویل چې دا بریدونه درې قسمه دي چې پکې د وسلوالو ډلو سره سره د ژبې په بنیاد سیاست کوونکې ډلې هم لاس لرلی شي.
اس میں تین طرح کے دھماکے ہیں, ایک اس ٹائپ وہ ہے جو لیاری میں کیے جاتے, لیاری کے جو گروپس ہیں وہ انوالو.
پدی کی دری قسمہ بریدونا دی, یو چکم پا لیاری کی گی او پدغ کی دلیاری وصلہ والی ڈلی ککڑی دی. دویم حقا کم چی دا پلاسٹک تیلو دا لاری شوی, کم چی پا خاص سیمو کی شوی دی او ہم دا حقا زیر ڈلی پکی ککڑتیا لری. پدی کی مذہبی ڈلی ندی ککڑی, خود جبی پا بنیاد سیاست کون کی خلق پکی ککڑ کی دیشی. درہم حقا کم چی طرح گری کوی, اگوی ہم کل کل دا قسم بریدو نکی.
اس کے علاوہ تیسرے وہ ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے دھماکے کرتے.
د دې پیښې ذمواري کومې وسله والې ډلې لا تر دې دمه نه ده قبوله کړې. د دې نه وړاندې د ښار په مومن آباد سیمه کې د پولیسو پټانه, عیسا نګری او موتی محل سیمو کې د رینجرز په چوکو بریدونه شوي وو. دې سره سره څو ورځې وړاندې د ښار په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د جج جسټس نظر اکبر په کور هم نامعلومه کسانو بم غورځولی وو, کوم چې نه و چاودېدلې. محمد عمران, مشال ریډیو, کراچۍ.
هلته په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د باران له وجې د بام را پرېوتو په پیښه کې اووه کسان مړه شوي دي. په مړسو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا, بلوچستان او فاټا کې په دې وروستي کې د بارانونو سیلابونو له وجې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. بېګا هم په کورمه کې د بام را ړنګ شوی چې پکې یو شمېر کسان مړه شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځای خلکو په وینا تحصیل د تاخیل منظر خیل مامیر و غسیمه کې د بارانونو روانې سلسله په وجه د یو کور دوه کوټې پرېوتې او د یو خاندان دوه میرمنې دوه ماشومان او درې انجونې پکې مړې شوې. د دوی په وینا د یادې کورنۍ یو بل ماشوم ژوبل شوی هم دی. د سیمې اوسېدونکي ډاکټر ایاز مشال ته د ټلیفون د لارې وویل چې دغه میرمنې او ماشومان د دوه رڼو اصغر خان او سپور خان دي.
دوه کمرې پیر ولوشتې, ټوټل بال بچ مند یې زامن غا په یوه کمره شوي, کمرې پیر ولوشتې. بس یو زخمي وه, هغه هم په غاښه دی تشونه تاله چې دی نېره مړه دي. په داسې دوه ښځې نه دي, دوه پنځه مېړه وړکي وړکي دي. مثال وړکي هم دی جنګړی هم دي. پشې اپنی مدد آپ کے تیز لکه خلکو اختادی دغه سه.
انتظامیه چارواکو وویل دا پیخی نا خبر دی او امدادی ٹیم یه هم دا غلطا استاوله. ورستا دا سیم خلکو هم مویل چه امداد لپارا دا غلطا ایف سی یعنی فرانتیر کنسٹیبلری سرتیری هم را ورسیدل. دا یدوان دا چه ملک دروان میاشت دریه منتینا دوامدار برانونا شروع شوی چه زای پزای خلکو تمالی توانونا راولی. عمر دراز وزیر, مشال ریڈیو, بنو.
د خبر ایجنسی باړه ته په تیر یو کال کې په زورګونو بې کوره سوي خلک ستانه سوي, خو دغه خلک د حکومتي ادارو زه ګیله کوي. وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. دوی په وینا په سیمه کې په پرمختیایي کارونه ډېر ورو روان دي او د بحالۍ لپاره تر اوسه لویه پروژه نه ده پیل شوې. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د باړی د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډیر حد پورې مکمل شوې ده او په دې تیر یو کال کې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. خو دغه راستانه شوي کډوال وای چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پرې دی خوا او شا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړی اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دلته کورونه موټول کنډرې پراته دي او سړک کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه دوران پراته دي. مونږ تم د اورپه ډېر تکلیف ده. دلته چې کومه دا کنه سکولونه نشته دی, ولې چې بس تمبان ممبانې پکې لګولي دي. ماشومان ورسي خو پکې ټیچران نه وي. نو د دې مونږ له چې کومه دا کنه ډېر تکلیف ده. نو د بجلی مونږ له ډېره غټه مسله سره دی. اوبو اوبه نشته, ولې چې بجلی نه وي. په ټوبیل به څنګه سٹارټ کې کوه, به څنګه سٹارټ کې.
او هاشم ملک دین خیل وای چې په باړه کې پرمختیایي کارونه شروع شوي خو کار پرې سست روان دی او تر اوسه دوی لپاره کوم لوی کار نه دی ترسره شوی.
خو تر اوسه پرې داسې خطر خو هغه پکې نه دی شوی, کور پکې نه دی شوی. نور روان دي کورونه, خو ډېر سست روان دي او ډېر په مزه مزه روان دي. خو لکه خلکو له کوم هغه بنیادي سهولیت یا ته نشته. اوسه پرې سکولونه خو بیخیم ویرون دي, ټول ویرون شوي دي. یو نیم چې تپ کې بچ شوی دی او کورونه بیا هم څه نه څه پکې بچ شوي دي. خو چې کم ویرون دي هغه خلک هم په دنه پوهېږي چې موږ څوک ځکه چې حکومت اعلان کړی چې پیسې ورکوي. خدا پیسې خدای خبر شکل وته ملوېږي اوسه پیر هیڅ قسم څه حکومت طرفه کورونو په مت کې هیڅ قسم امدود چا نه شوی.
او د باړي د یو فلاحي تنظیم مشر سلطان اکبر پر دی وای
موسمی مشکلات دي، د سامان مشکلات دي، یغه بچو خاص کر کوم تعلیم د غړ په غټه پیمانه باندې متاثر شو، او دغه موږ غټ دوکته چې هغه د موږ روان نسل هغه خراب شو، او دغه مستقبل هغه روښانه نشو. وسره وسره د صحت مسلې چې دي هغه هم انساني غټه مسله ده، او ډېره په غټه توګه باندې موږ ځوانان بچي او زنانه چې دي هغه د صحت مسلو سره مخ دي، او دغه چې دي د سپښتنه نشته سپورسانه
د خیبر ایجنسی باړی تاسو ته نو شو خلکو د ستونزو او اندېښنو په حق لمو چې کله د یادې سیمې نه سینیټر مومن خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر چې د باړی لپاره کوم پرمختیایي پلان اعلان کړی په هغې موږ نظر ساتو او هڅه کوو چې په باړه کې د پرمختیایي کارونو په ذریعه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو. امنیتی چارواکی وایي چې په باړه کې یې د وسلوالو په ضد خواوشا اووه کاله پوځي عملیات وکړل او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دې واقعي سیول انتظامیې ته حواله کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د دوشنبې پر ورځ د افغانستان په ګډون په ایران، منځنۍ اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي. خو تر دې وړاندې د دې ورځې په مناسبت د جمعې په مازیګر په پېښور کې افغان کونسلګری یوه دستوره جوړه کړې وه چې په کې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. غونډې ته بېلابېلو سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې چې تفصیل به یې د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
افغانستان کنسلګری پېښور کې دغه غونډه د نوروز په مناسبت را جوړه شوې وه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د نوي کال د جشن د لمانځلو د بندر ته په خپل وینا کې وویل چې ترګري د دې سیمې خپل پیداوار نه دی او په کار ده ټول سیمه ییز هیوادونه د ترګري په ضد یو شي.
ټول دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې موږ مینه غواړو، ټول دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو. دهشتګردي زما پہچان نه ده، دا زما پیداوار نه ده، دا زما خلاف د دشمن سازش ده. د ایران خلک هم د دې سازش نه پاتې نه دي، افغانستان هم پاتې نه دي، زما پاکستان هم پاتې نه دي. موږ ټول له پکار دي چې موږ یو موټی شو، موږ د دې دهشتګردۍ خلاف راپاسو.
او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مخکخ او پخوانی سینیټر اپراسیاب خان په خپل وینا کې وویل نوروز د پښتونخوا، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شریک جشن دی او د یوې ژبې یا یو قام یا یو مذهب سره محدود نه دی، خو د تیرې څه مودې راهیسې په روانو حالاتو کې د سیمه ییز هیوادونو کلتوري هلې ځلې هم متاثره شوې دي.
مونږ یوازې د فزیکی ترګرۍ سره مخامخ نه یو، مونږ فرهنګي ترګرۍ سره مخامخ یو، کلچرل ټیرریزم چې ځینې خلک غواړي چې مونږ خپل کلتور هیر کړو، فرهنګ هیر کړو. دا مونږ سکندر لیدلی دی، مونږ چنګیز لیدلی دی، مونږ بابر لیدلی دی، مونږ تیمور لیدلی دی، مونږ اورنګ لیدلی دی، مونږ فرنګ لیدلی دی. دا فرهنګ په خپل ځای باندې موجود دی، انشاءالله ویبو.
او په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال ریډیو ته وویل نوروز د سیمې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو کلونو پخوانی جشن دی.
نوروز اصلا د آریایانو جشن دی چې د محققینو په حواله تقریبا شپږ زرو کالو ته رسیږي. دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیغ په نیغ اړخ لګوي، د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته، نوې مرحلې ته ژوند راځي. نو دغه نوروز دی، او جالبه لا دا ده چې په دغه ورځ باندې شپه ورځ یو مساوي وي. موږ خو چې لږ وختي ون منځله د دې دلیل دا و چې زه یو عاجل سفر لرم افغانستان ته، مقامات زه غوښتلی یم. ګنې دا اصلا په یوویشتمه مارچ باید وشي، یوویشتمه مارچ اوله ورځ د نوروز ده.
په پېښور کې د نوروز د جشن د لمانځلو په دستوره کې د افغانستان، ایران او امریکې د ډیپلوماټانو ترڅنګ ګڼ شمېر کې د لر او بر پښتنو مشرانو، ځوانانو او لیکوالانو ګډون وکړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان لپاره او بخښی تاسو یو بل ریپورت ترازو، بلکې مرکې ترازو. هغه دا چې د ښځو د خوندیتوب قانون پر سر د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ اختلافات لا حل شوي نه دي. د پنجاب اسمبلی د دې اونۍ وړاندې دغه قانون منظور کړی چې لمخې د شوزو د خوندي کولو په خاطر یو شمېر اقدامات سوي. شاوخوا دیش مذهبي ګوندونو د قانون غیر اسلامي او غیر شرعي وبللی. آیا هم دغه سیده په دې اړه په د امریکا په ټکساس پوهنتون کې د اسلام په رڼا کې پر صنفي چارو ډاکټر کونکي اوربلی سره مرکه کړې ده؟ د دې په سر کې پوښتلی دا څه فکر کوي چې ولې مذهبي ګوندونه د شوزو د خوندیتوب د قانون مخالفت کوي؟
دا په اصل کې دی د اسلام خبره نه کوي چې کله چې وي دا د اسلام دا بل د اسلام خلاف ده. دا په اصل کې د څه خلاف ده؟ د خلاف د موږ ورته پیټریارکی وایي کنه، چې پیټریارکی دا وایي چې ستړي دي د طاقت لري، لکه د ښځې به همیشه د سره د لاندې. نو دا اسلام د دې سره هیڅ تعلق نه لري چې ته ښځه وهلی شي یا ته بل انسان وهلی شي، ته د بل انسان بې عزتي کولی شي. نو دا په اصل کې دو د اسلام یو بانده شي لپاره چې
کول، یعنی دا بل کې چې کومې خبرې لیکلې شوې دي، آیا دغه خبرو کې داسې خبره شته چې هغه له اسلام یا مذهب سره ټکر خوري؟
ځکه چې په مذهب په بل کې څه لیکلې شي، بل کې دا لیکلې شوې چې ښځه چې کله چې سړی خپله ښځه وهي یا کله چې سړی خپلې ښځې ته لکه ایموشنل ابیوز هغې نه چې پیدا اخلي، د هغې نه چې لکه فاینانشل ابیوز، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز په دې باندې او کله چې سړی یا چې څوک ښځې سټاک کوي په دې کمپیوټر باندې، انټرنټ باندې، نن سبا ډېر دغه دي که نه، لکه پردي سړی د جنو کوته سورونه واخلي یا د جنو د لکه سپاکینګ کوي او
یوازې مذهبي جماعتونه. تاسو وایسته چې دا له اسلام سره د دې قانون د ټکراو هیڅ خبره نشته، مذهبي جماعتونه په دې مخالفت کوي چې کېدای شي د دوی کوم د سړیو پر ښځو باندې چې لاس کم بر دی هغه چیلنج سوی دی. نو دا سړی خو پاکستان کې یوازې مذهبي جماعتونه نه دي، خو نور هم ډیر خلک شته چې کېدای شي هغه هم د سړیو په برلاسیتوب باندې یقین لري، خو بیا ډیر خلک څه چې هغه حمایت هم کوي دا بل یا دا قانون ډیر ښه دی. نو ولې مذهبي جماعتونه دومره زیات تر دې عمل ښکار کوي؟ بیا
یو خدای چې دا مذهبي انسانان چې کوم دي هغه مذهب هغه لکه مذهب کې دی کنه، اټ از د موست پاورفل ټول
چې دا نه مذهب تر ټولو غټه یا زورور آله ده چې خلک یې استعمالولای شي.
او د هغه د سره څه پته ده، د دې ریلیجیس پارټي څه پته ده چې زموږ معاشره کې تر چې کله اسلام کې هغه خلک بیا ته مني نته دوی څه په ټول لکه د پادیر په اسانه باندې خلکو د دې نه خدای ته رافدا دي. نو هغه څنګه ده څنګه په سپورت کې طالبان څنګه په سپورت کې دومره مشهور شي، څنګه دومره په دغه شو لکه زوره ورشي د فاتح د اولنا او چې کله رسول الله لکه چې مولا فضل الله چې کله دا جماعتونه جوړول هغه بس څه خبرې کول اسلام دې کول په اسلام کې دا چل دی ښځې په زموږ نن سبا ښځې اسلام په سمه طریقه باندې نه مني، نو موږ په کار ده چې دا موږ دا بدل کړو او دا په دې باندې بدلېږي. ته چې کله اسلام مذهب کې دغه اثر کوي په خلکو باندې، خلک وایي دغه خدای طرفه دی څنګه لکه د دې خلاف نه شم ودرېدلی.
تاسو ذکر وکړئ چې دغه کم قانون چې کومې نقطې د پنجاب د اسمبلی له طرفه منظور شوی د شوزو د تحفظ په قانون کې دی، دا په نورو مسلمانو ملکونو کې هم دی. هلته آیا دا تقریبا یو شان دی او هلته هم څه مزاحمت شوی و لکه په پاکستان کې څه مذهبي جماعتونه کوي؟
هلته کې په نورو ملکونو کې هم خاص اول کې چې دا بل چې په هر مسلمان ملک راغلی دی کنه، په اول کې ورته همیشه اپوزیشن دی، همیشه ورته خلک دا ریلیجیس پارټیز سره ورته همیشه خلاف
مذهبي جماعتونه.
اردن کې چې کله راغلی باغې کې هم خلک ورته ډېر خلک ډېر خلاف و، نه نه دا لکه په اسلام کې دا سره حق دی او لکه دا نه مونږ خبرې پکې دي. په مراکش کې ورته دا نه مونږ چل دی چې دا هغه کوم قانون چې کوم دی دا هغه دومره د ښځو لکه مدد کوي، د ښځو په لکه ان سورتو ان سپورټ اف وومن چې سړی بل ښځه د خپلې اولنې ښځې خلاف نشي اغوستلی، لکه په لګې نه دي کې بالکل بان ده،
یعنی دوه ودونه نشي کولی،
دوه ودونه نشي کولی، درې ودونه نشي کولی. هم را چې ښځه به د هغه سره د خپل کورت ته لاړه شي او د کورت د جج په مخ کې به ښځه په خپله وایي چې هغه د دې بالکل اجازه ورکوم چې د دې بل ښځه واخلي،
یعنی عدالت ته لاړ شي او عدالت ته ووایي چې د دوه واده کوي شي ښځه ورته ووایي نو بیا به دای کولای شي.
دقه او بل دا چې ښځه لکه طلاق پکې د طلاق قانون پکې دسه بدل شوی دی چې ښځه خپل خاوند له هم طلاق ورکولای شي، لکه دسه موږ ته ورته خوله وایو کنه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری او سم لسنی می بجې سوي د خبرونو لنډی وړاندې کوم. ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریزه د اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي لوي خو اتحاد جوړوي او لبلې خوا ترګرو انتیا پسندانو ته پیسې ورکوي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان لپاره ایراني سفیر محتی هنردوست دا خبره وکړه. د پاکستان حکومت وایي له کال 2014 راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ولشل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي ساجد بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلی چې د فاټا پر پرمختیایي ادارې ډیلې تښتول شوي کارکوونکي به ډېر ژر راخوش کړل شي. دا کارکوونکي 9 ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تښتول شوي وو. په قبایلی سیمه کورمه کې د باران له امله د بام راپریوتو په پیښه کې شپږ کسان بسوي دي. پیښه بېګا شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې سوې ده. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه ده. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمي بلخي پر مشال ویټول په اړه د جرمني له حکومت سره په یوې موافقې خبرې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 1309 پوځي عملیات شوي چې په شاوخوا 2000 وسوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان درته الله خوګیاڼي مشال خریدو ته بېګا ویلي چې ډېری وژل شوي وسوال د داعش ډلې دي. روسي چارواکي وایي له دوبۍ روانو مسافرونو کې الوتکه هغه وخت رالوېدلې او اور یې اخیستی چې کښېنستله. د بیړني حالاتو وزارت وایي په دې کې 1 شپېته کسان وژل شوي چې 55 مسافرونکي او 6 جهاز عمله ده. امریکایي پوځي چارواکي وایي روس خپلې اکثریتي جنګي الوتکې له شامه ایستلې دي او په تېرو 2 ورځو کې د دې هېواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د بلجیم لومړي وزیر شارل میشل ویلي سلا عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکی ګڼل کېږي د 2 نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم سراج سهیر نن د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پیښور بس 14 د پیښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلوخې جولو پابندي ولګول شوه او بل پلو یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کېناستو نه مخکې دي د سورلو تلاشي اخیستل کیږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس په نښه کولو دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم 2 بسونه په نښه کړی شوي دي، خو د هغې وروستو نه انتظامیې د بسونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې خبرداري جاری کړې وو. خو د دې پیښې وروسته اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیداره شوه او د احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. دریا اخري کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورس پانی خپل ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی. وایي د وفاقي حکومت د اجازه ترستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق لویلی دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وا چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د دې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پریخي. ادارې اخري کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معاملہ د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خو دا وی چې دا خبره لنجمنه جوړ نکړی شي او نتری سیاسي مسله جوړ کړی شي بای چې د مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو په پانه د پاکستان پر هغو حڅو رڼا چولې چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف پر روغتون د امریکایي برید په لړ کې سو پلټونو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوو. ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالی مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ و. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی. لکه چې له تهران نړیوال بندیزونه لري سوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپل اړیکی بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپل کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریوی وای پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وای د اسلام آباد لپاره د شموقه هم د خور سره خطر هم تړلې دی. که پاکستان ایران ته ورجخ سي نو شایي خلیجی هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمې جو ګټو په تیر بیا په امنیتی برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینی لار له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکی په داسې طریقه پرمخوړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجی هیوادونه ورځنی خفا نسی. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له ریپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوی ورکړي دي. د سازمان په خبره د دې معنی داس و چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله تر سره کړې و هغه ته غیر مجرمانه سزاوی ورکړل شوی دي. چې د هیومن رائټس واچ په خبره دې ته به اغیزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر هوټ څرګند کړی و چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس ترلودونکو احتساب بکیږي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیشي نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اروپای اتحادیې مشران د جمعې په ورځ پر دې سره سلا سول چې له یورپا د کډوالو منی کولو په بدل کې به ترکیې ته د مالي مرستو او سیاسي رایت وړاندیز کوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې هغه به هیڅکله هم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکیې د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل سي. یوازې سږ کال 1,23,000 کډوال چې زیاتره د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل د مشال رو د انګریزي څانګې په ریپورټ کې چې ته چې اسرائیل له مهمومند وی وړاندې کړي.
د اروپای اتحادی او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسېدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچی او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللی دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیخ په نیغه شامی کډوال واخلي. د 6.6 ارب ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د د کډوالو په حق لا ممکنه پلان کې ول شوی چې له ترکینا یونان ته تللی ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنیدونکو هر شامی کډوال په بدل کې به له هغه شامی کډوالو نه چې وار لمخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یو کستا اروپا کې د میشت کېدو زمينه برابر شي او همداراز تر دوه یا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې پړومبي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلی دی که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسیدل اسانه کار نه دی خو د په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسیدلي دي مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ بحث پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شو پوښتنو ته ځواب ویل شي د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداري ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک مني چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هواري شوي
تاسو له اسرار له مومند رپورټ واورئ د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه و د والي ویاند وایي په تیرو 12 میاشتو کې په دې ولایت کې څه د باندې 300 پوځي عملیات شوي او له کبله یې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډیری د داعش غړي ول وژل شوي دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي داعش ډلې د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ ته مخه کړې ده سالیه مسالی رپورٹ راک
د ننګرهار چارواکی وی پروان المریض کال کی چې نن یو وروستي ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پوړاندې پر مبارزه وو د ننګرهار د والی ویاند وایي د تیرو 12 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلول چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وو وژل شوي دي اتاوله خوژنی ازادي راډیو ته ویل چې دا اشتله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل شوی ده
د روان کال په لومړی کې دا ویل کېدل چې داعش په ننګرهار او نسیو ګوندی ویوي د مرکز په توګه استعمال کی په همدغه لړ کې تاسو اوس خبرېږئ چې د تر سره شو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدود سیمو ته د پرسبای دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی کول هغه په بل څه بدل شول دوی ووژل شول تلفات ورو وختل او محدود شول
پورسته ی میاشت کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواو سره سخت جګړې هم وکړې د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبور شوې د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمیر یې له څه باندې 1.5 زرو څخه شاوخوا 100 ته راکم شوی دی بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی خو د کونړ د امنیت قمندانۍ مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل که چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي
کچیر دی باندې موږ پوسو او د موږ فارګری ادارې موږ ته خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړي نو موږ د دې مقابله ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او هم غږی سره یو ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ د ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا ترڅنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري
او سلام محمد صالح او سم لجمن سره سم 19 پروگرام د باختر ستوري وړاندې کوو چې جوړونکې دی بازومت عابد
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ګوګل ژباړن کې پښتو ژبې ته د ځای ورکولو په ویاړ په کابل کې د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره د تیاتر یا سټیج ډرامې په اوسني وضعیت د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې حال هم په ریپورټ کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژي ادارې یا نتفای د تیر یو کال رئیس هڅه پیل کړې و چې پښتو هم د ګوګل شبکې ژباړن سیستم ته ورننباسي. د دغې ادارې اسو ته په ټولنیزو رسنیو کې په لسګونو زرو پښتنو په هیواد دننه او له هیواده بهر میشتو پښتنو کمپاین وکړ. له یادې ادارې سره یې خپلې غوښتنې غبرګې کړې چې بالاخره د 2016 میلادي کال پروری کې دغو هڅو رنګ راوړ او پښتو د ګوګل شبکې ژباړن کې ځای وموند. په همدې ویاړ په کابل کې میشتو یو شمېر فرهنګي او مدني فعالانو د کرکټ په نړیوال سټېډیم کې د ګوګل شبکې نه د منې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ګوګل شبکې نه د مننې په دغه مراسمو کې د کرکټ نړیوال سټېډیم کې شاوخوا 3500 هغه لیکونه زړول شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکو په خپلو ګوتو لیکلي وو او په ښکلو لفظونو یې له ګوګل شبکې څخه مننې کړې وې. سعید زابلي چې د نورو فرهنګي ملګرو په هڅو یې د ګوګل نه د مننې په موخه د لیکونو د راټولولو په کمپاین کې فعاله ونډه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په ښوونځیو کې همدا کمپاین وچینه ده، هلته ماشومانو زده کوونکو چې له 8 کلو تر 14 کلو عمر درلوده د ګوګل لپاره 3500 لیک ولیکل. مثلا یوازې له هلمند څخه مشته 900 لیکونه راورسېدل. په دغو لیکونو کې په افغانستان کې د سولې په اړه وو، له ګوګل څخه مننه وه، او له نړیوالو څخه د فیسبوک، ایمو، ټویټر او له نورو مایکروسافټ له دغو څخه هیله سوې وه چې له افغانانو سره د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي. دا لیکونه مو ټول په کابل کې سره راجمع کړل، بیا مو دا لیکونه یو بل سره سرچ کړل چې یو
د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژي یا نتپای ادارې یو تن مسول سید مرجان زازی چې د خپل کاري ګروپ سره د تیر یو کال رئیس د ګوګل د ژباړې شبکې سره په اړیکو کې وو، په هغو ځوانانو چې پښتو او انګریزي ژبه باندې پوره تسلط لري غږ وکړ چې په ګوګل ژباړن کې خپله وړتیا وښيي او خپل ژبه غني کړي.
د ګوګل د پښتو خپلولو سره د نورو شرکتونو لکه مایکروسافټ او فیسبوک او اوریکل او سلهاو نور غټي کمپنۍ دي، د هغوی توجه د پښتو طرف ته راګرځول هم دایم هم مونږ کار دی. د ګوګل ترانسلیټ کې په خپل ډیر کار دی. مونږ کم نه کم یو 200 ټکي د پښتو انګلیسي نه پښتو ته او پښتو نه انګلیسي ته وژباړو. دغه مواد یا دغه ډیټا چې آینده کې به دا بیګ ډیټا ورته کیږي، دا بیا نه تنها ګوګل ته بلکې د پښتو ژبې ته ډیر زیات خدمات اسانه کوي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې هم موږ ورته ویلي دي چې داسې غونډه به کېږي، هغوی هم ورته ډېر خوشحاله دي. دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص موږ ګوګل ته چې ښایو زه یم چې چا به نه وي، خو دا زموږ دپاره د ویاړ ځای دی.
استاد نجیب منلی هم تاکید کوي چې پښتانه ځوانان د ژباړې په برخه کې په ګوګل ژباړن کې پوره برخه واخلي.
ګوګل ترانسلیټ ورننوتل یوه خبره ده، مګر ټولې اوتوماتیکي ترجمې د خلکو کومک ته ضرورت لري. باید چې دا ترجمه دقیقه شي، دا ترجمه سمه شي او دا ترجمه معیاري شي. د دې لپاره چې هر څوک وس لري او هر څوک کولای شي، باید چې لازم پروګرام ته وردننه شي او په هغه ځای کې خپله برخه کار وکړي، خپل اصلاحات پکې راوړي او نوي مواد پکې ورځي کی تر څو وکړای شو چې موږ هم د سیمه مناسبه ترجمه ولرو. اسې نه شي چې ګوګل ترانسلیټ د پښتو لپاره یو بلغم شي.
وته لنزورګر امدلار باب چې د ګوګل نه د مننې دغه مراسم ته لننګراره ورغلی وو، په لیکوالو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګونو څخه نړیوال د ګوګل ژباړن لاري خبر کړي.
د دغه یو لوی فائدہ به موږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق لچ کم تاثر موجود دی، کماکس د افغانستان او په ځانګړي توګه د پښتنو په حق لموجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته اړخ ته لاړ شي. دلته اوس موږ ته نوې کار چې دی هغه دا دی چې زمونږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي، تر څو نړیوال د دغه ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي. البته زما په څیر خلک چې هغه پښتو لیکل، املا او دا یې ډیره ګډه وډه ده، موږ ته د دې نه یو پیغام دا دی شخصا ماته چې د دې نه وروسته به پښتو لیکل په هغه شکل لیکو چې کم معیاري لیکل دي.
لدی وړاندې د پښتو ګونډي ژبې اردو او پارسی په ګوګل شبکه کې شامل وي، خو په دې وروستیو کې د پښتو یو شمیر لیکوال او په ټولنیزو رسنیو کې په اعلانو هڅې پیل کړي چې پښتو ژبه هم ګوګل ژباړن کې ځای ولري، چې د 2018 کال فروری میاشت کې پښتو ګوګل ژباړن کې ځای پیدا کړ. خو لا هم دې ته اړتیا شته چې د پښتو زرګونه لغاتونه ګوګل ژباړن ته پورته شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په بیلابیلو مناسبتونو سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې په سلګونو ډرامې سټیج کړي چې د کتونکو پام یې وراړولی دی. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر سره مو د سټیج ډرامې په اوسني وضعیت خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې یاد ټولنه له کله نه جوړه شوې ده.
تیاتر ټولنه د 1901 کال نن په ننګرهار کې فعالیت لري. په هغه وخت کې د اسلامي ثقافت په نامه ته په ننګرهار کې فرهنګي مرکز درلود چې د هغې په ترکیب کې یو د تیاتر څانګه وه. هغې وخت مې دا فعالیت شروع کړی. بیا چې کله هېواد کې د نوې بدلون رامنځته شو، 1901 کال نه خپل فعالیت ته څو چند دوام ورکړو، یو رونق یې نوی وموند او تر اوسه پورې په ډېر فعالانه ډول سره کار کوي.
ستاسې د تیاتر ټولنه د 1901 کال راهیسې دلته فعاله ده. بیا په 1915 کې د طالبانو نظام راغی. طالبانو ستاسی د فعالیتونو ممانعت ونه کړو؟
یو څه فعالیتونه خو محدود شو، خو بیا هم موږ د هغه وخت راډیو سره ټلویزیون خو موجود نو، یو څه همکاري مو لرله. طالبانو په دوران کې هم موږ بعضې نمایشنامې هغه د وخت د تقاضا او د وخت د سیاست مطابق پر مخ بیولې، او داسې خاص ممانعت یې زموږ نه دی کړی، خو ډېر محدود و. هغه فعالیتونه نه ډېر پراخوالی نه لرو ده. موږ به دغه تیاتري نمایشات په هغه وخت کې په بعضې غونډو کې، یا داسې کله کله وجود نارنګل میله، یا داسې کوم بل مشاعره، یا دغه کې یو نیمه پارشه به موږ وړاندې کوله، خپله هنري تنده هم پرې پاتې ده.
او بیا کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو او تحول رامنځته شو، ستاسې فعالیتونه څنګه شو؟
نو کله چې طالبان نظام ړنګ شو، دا نوی تحول رامنځته شو، نو بیا خو د دې هنر په مجموع کې ډیره زیاته ترقی وکړه، پرمختګ یې وکړه، زیات رونق یې وموند، او د هغې رئیسې زموږ فعالیتونه ډیر ماشاءالله اوج ته رسیدلي دي. او موږ اوس د هېواد په سطحه د لومړیو تیاترونو په قطار کې ځای لرو. دغه تیاتر ښه ځلېدلی دی.
ښه، په دغه عمره کلونو کې تقریبا د 14 کلونه ووتل، تاسې په دې نوي نظام کې د تیاتر ډرامې جوړوئ، سټیج ډرامې جوړوئ، داسې که په مشخص ډول ووایي چې تاسې په کومو کومو موضوعاتو ډرامې جوړې کړې دي تر دې دمه؟
موږ خو دغه 1901 کال نه را په دې خوا، 1980 کال نه تقریبا ډېر سیریالونه هم جوړ کړي دي، هنري فلمونه هم موږ د تیاتر په چوکاټ کې جوړ کړي، ټلویزیوني ډرامې او سټیج ډرامې خو زموږ چا خبره د حساب وتلې دي. او په مختلفو موضوعاتو لکه د سولې په باره کې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه، د روغتیا په اړه، د ځوانانو د ظرفیت لوړونې په اړه، همداراز د تعلیم او تربیې په اړه، د مخدره موادو د مخنیوي په اړه، نو په همداسې مختلفو موضوعاتو، همداسې د اجتماعي ستونزو، ټولنیزو ستونزو په اړه، نو موږ دغه ډرامې خپلو خلکو، خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړي.
دغه کوم موارد چې تاسې یاد کړل چې تاسې پې سټیج ډرامې جوړې کړي، دا ستاسې د ټولنې خپل ابتکار او که نه داسې په پروژهي شکل باندې تاسو ته موضوع درکړی شوې وه؟
نو په دغه دوران کې خو ځینې پروژوي دغه موږ ته راکړ شوي موضوعات، او په هغې باندې موږ کار کړی، خپل باتې موږ په خپل ابتکار باندې پر مخ وړی دي. زموږ خپل ابتکار و چې دغه ځینې مسایل هم لکه ټلویزیون د لارې، همداسې سټیج ډرامو د لارې نه، او
وړاندې کړی
خو بیا مو دا چې په خپل تاسې کمی ډرامې سټیج کړی دی د دې امکانات بیا تاسو له کومه کړی دی
نو دا یو ستونزه خو موږ د اوایل نه تر دا مقدمه پورې لرو چې دا کم امکانات چې موږ د ډرامو لپاره کوو دا اکثره وخت موږ د خپل شخصي لګه او د خپل جیب نه موږ دغه کړی دی ځکه دولت په دغه برخه کې موږ سره هیڅ کوم داسې خاص همکاري نه ده کړې حتی تر دې پورې چې اوس دغه اطلاعات و فرهنگ د ریاست په چوکاټ کې موږ حتی یو مدیریت د تیاتر د هنر دپاره نه لرو په دې معنا چې د افغانستان په نورو لویو ولایاتو کې لکه کابل مزار هلات او قندهار کې تیاتر په رسمي بڼه موجودیت لري خو متاسفانه چې تر اوسه په ننګرهار کې دغه مدیریت نه دی ایجاد شوی او دغه هر څه فعالیتونه چې موږ کوو نو په دې برخه کې دولت موږ ته کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې یو هغه پروژوي مسایل دي چې ځینې شخصي انجوګانې او موسساتو که موږ سره داسې مرسته کړي هغه هم ډېر محدود او کم وخت لپاره
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره به نورې خبرې په بل خپرونه کې هم ولرو اوس په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې رپورټ ته تم کیږو
ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري
د نقیب احمد اتل په غږ کې دا زړه ته پریوتون کې ترنم په جلال آباد ښار کې د یوې جوړې شوې مشاعرې نه اورېدل کېږي چېرته چې د نارنج د ګل د وږمو تر سپو لاندې شاعران ورټول شوي ول او د سولې د ماښام په نوم یې شعرونه وویل دغه مشاعره په ننګرهار کې د سولې ښوونیز او څېړنیز دفتر جوړه کړې وه چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره پکې له هرات او تخار ولایتونو څخه هم دري ژبو شاعرانو برخه اخیستې وه د دغې مشاعرې یو تن جوړوونکی لیکوال او مدني فعال ډاکتر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشبختانه چې د هرات او د تخار راغلو مېلمنو کې مشاعران وو همدغه ملحوظم به دوی ته یو مشاعره تنظیم کړه او مشاعره د سولې د ماښام تر عنوان لاندې وه تاسو ولیدل چې ډېره ښه استقبال شوله زه فکر کوم چې که داسې پروګرامونه تنظیم شي او دوی د دې خپلو سفر په خاطرو کې دغه یو ډالۍ د ځان سره ویسي چې موږ یو ماښام د سولې د مشاعرې د ماښام تر عنوان لاندې ملته تیر کړ او د ننګرهاریانو نه واقعا یوه خوږه خاطره موږ د ځان سره راوړې ده
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د ارشاد رغان عرفان الله بیدار او دلدار د شیرونو نمونې په ترتیب سره ستاسې په وړاندې ږدو
اور دی پراخیږي سره لمبه د نړۍ وژغورئ ډزې دي لوګي دي او جګړه د نړۍ وژغورئ وینې دي بمبار دی د غره د نړۍ وژغورئ هر خوا د مرګ ویره خواره د نړۍ وژغورئ
خوله د هر په هر وشي راټوله خدای دې خیر کړي دا وشي په نن سبا کې ټوله خدای دې خیر کړي بیا به تر دې د ورکو خوله کې جاله جوړه کړي بیا به شي تازه راته راټوله خدای دې خیر کړي جګړه روانه ده مرګونه کېږي خبره ورانه ده مرګونه کېږي د یو ظلمي جنازه نه ده شوې د بل روانه ده مرګونه کېږي نور به د شپې ناوخته کور ته نه ځم مور مې پریشانه ده مرګونه کېږي
په دغه مشاعره کې په لسګونو هغو میلمنو هم ګډون کړی و چې له هرات او تخار ولایتونو څخه ننګرهار ته په چکر راغلي ول یو تن خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل
زما نام غلام سید دقیق دی د هرات ولایت دا مشاعره د سولې لپاره و هغه څوک چې سولې لپاره هر ځلی کې دا د قدر وړ دی د دې لپاره مو خواهش کوو چې جنگ بس دي خرابي او ویرانی بس دي دا ملت آرزو لري چې د افغانستان بچیان سوله لپاره جوچت کړي وخت
به مې وخوري ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکتیک کې کومې
ده هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس